دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د سات خبرونه واوري
لوستونکو سلیمان شاه په داسې حال کې چې د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د امریکا د هوایي قواوو ډرون الوتکو په شمال کې د طالبانو مرکزونه بمباري کړي دي د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې د امریکا د دفاع وزارت یو مامور ویل بی پیلوټ الوتکو په بغلان او قندوز کې د طالبانو په مرکزونو باندې حمله وکړي په عین وخت کې طالبانو په یو بیان کې اعلان کړی چې امریکایي ځواکونه به په روانو جګړو کې د مداخله او د ډرون په وسیله د طالبانو په نخښه کولو د عواقب مسؤلیت په غاړه ولري په واشنگتن کې د امریکا خبريال وایي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره په سپینه معنی کې له ملاقات نه وروسته مطبوعاتو ته ویلي چې متحده ایالات به له افغانستان نه بهر د حکومتي قواو ملاتړ کوي او هم به ورسره په اقتصادي او سیاسي برخو کې خپل همکاري جاري ساتي د افغانستان د دفاع وزارت پرون د شنبه په ورځ په روانو جګړو کې د 2800 طالبانو د وژلو خبر ورکړی خو طالبان لا په دې اړه څه نه دی ویلي د دفاع د وزارت د وایان فواد امن په وینا طالبانو ته دا تلفات د قندهار غزنی لوګر فاریاب بلخ هلمند قندوز بغلان او د بدخشان په ولایتونو کې د جګړو په دوران کې اوښتي دي د افغانستان د حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په واشنگتن کې له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې طالبان به هیڅکله اونش کولای چې په زور قدرت ونیسي عبدالله عبدالله زیاته کړله چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان دواړه د قضیې اړخونه دي او که طالبان یوازې په پوځي حل باندې ټینګار کوي نو دا به د مایوسۍ وړي لبل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم په واشنگتن کې له امریکا غږ سره په یوې اختصاصي مرکې کې ویل دي چې طالبان افغانان دي او دولت کولای شي چې سوله ورسره وکړي د ښاغلي اتمر په وینا د سولې لپاره دا وخت په هیواد کې پیاوړی سیاسي اجماع رامنځته شوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي حکومت یې کولای شو چې طالبان وهڅوي چې د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني خو وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتو اعلان وکړ پاکستان پر طالبانو باندې خپل کنټرول له لاسه ورکړ عمران خان دغه خبره د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې ده په داسې حال کې چې په پاریس کې د مالی چارو د څار نړیوالې ادارې یا اف اے ٹی ایف پریکړه وکړه چې د پاکستان نوم د ټیریزم د ملاتړ او د تورو پیسو په کاروبار کې د لاس لرلو په تور په خپل ګری یا خاکی لیست کې وساتي د سیاسي مشرانو د دغه ادارې پریکړه د پاکستان لپاره یو غمناک ورځ وبلله تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د نیوز ویک انلاین مجلې د یو تازه ریپورت لمخې چې شنبه په ورځ د 1400 المریض کال د چنګاخ په 15 چاپ کړی دی متحده ایالات روسیا او چین درې واړه د آسیا لزلو یعنی افغانستان نه د خارجي عسکرو له وتو وروسته په آسیا کې د نوو امنیتي ګواښونو او تهدیدونو د امکاناتو د رامنځته کېدو له امله اندېښمن دي او هر یو هیواد کوشش کوي چې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره د دغې ستونزې د حل لاره ولټوي د نیوز ویک انلاین مجله وایي درې واړه هیوادونه غواړي چې د خپلو سیمه ییزو انډیوالانو په مرسته په دغه مهمه او ستراتیژیکي سیمه کې خپل نفوذ خوندي وساتي بل خوا د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قماندانۍ یا سینکام عمومي قماندان جنرال مکنزی په یو امنیتي کانفرنس کې په خپل وینا کې ویل چې له افغانستان نه په منظمه توګه د امریکایي عسکرو د راوستلو کار په سیمه کې د هغه د ماموریتونو په لومړیتوبونو کې شامل دی نوموړي زیاته کړه چې داغه بل غټ مسولیت دا دی چې په سیمه کې د ایران د تجاوز او تیری مخه ونیسي او پرې نږدي چې د سیمې ثبات او امنیت ګډوډ کړي د نیوزویک انلاین مجله وایي چې متحده ایالاتو د تاجکستان او ازبکستان په شمول د مرکزی آسیا د څو هیوادونو سره چې له افغانستان سره ګډ سرحدونه لري په مذاکراتو پیل کړی دی خو ویل کیږي څرنګه چې دغه هیوادونه له مسکو او چین سره نږدې او دوستانه اړیکې ساتي، ممکن چې په اسانۍ متحده ایالات ته نظامي اډې ورنکي. په عین وخت کې روسیې په آسیا کې خپل مرکزي نظامي ناحیې ته پوځي اکمالاتو او پرمختللو نظامي وسایطو په لګولو پیل کړی دی. په روانه هفته کې د روسیې، چین او منګولیا پوځونو ګډ سرحد په اوږدو کې پراخه نظامي تمرینات سرته ورسول. چین او روسیې دواړو په لومړي سر کې پر افغانستان باندې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو د نظامی یرغل مخالفت کړو، خو سی په بیړه او جلا له افغانستان نه د وتو سره هم د سیمې د امنیت سبب اندېښنې زیاتې شوې دي. د ذات البینی اختلافاتو باوجود متحده ایالات، چین، روسیه او پاکستان څلور واړه د افغانستان د راتلونکي په اړه په خپل منځونو کې صلاح او مشورې کوي. جنرال میکنزی خبرداری ورکړ د همالیا او هندوکش د غرونو د گلیشرونو او برف کوچونو د ویل کېدو په وجه، د پاک اوبو د قلت په وجه باندې د هند، پاکستان او چین ترمنځ د یو غټ جنگ د پیل کېدو امکانات زیات شوي دي. درې واړه هیوادونه په اټومي وسلو باندې سنبال دي. پاکستان او چین دواړه ستراتیژیکي انډیوالان دي او د همدغه اوبو د سرچینو په اړه له هند سره له ډېرې مودې نه لانجا روانه ده. د ان بی سی تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې چې د شنبه پوره د چنګاخ په پنځم خبر کړي، د بایدن اداره نیت لري چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په خلاف لګول شوی بندیزونه لري کی. وروسته له هغه چې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو په 1498 لمریز کال کې د فارس د خلیج د پاسه د متحده ایالاتو یو بې پیلوټه ډرون الوتکه وویشتله او راوی غوځوله، پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ځواب کې پر آیت الله خامنائی او د هغه په ځینو نږدو ملګرو باندې بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو په یو شمیر لویدیځو او شمالي لویدیځو ایالتونو کې سکال د سختې وچکالۍ نه علاوه په بېساري توګه ګرمي زیاته شوې ده. د تودوخې درجه د 150 درجو سانتي ګراد نه تر 30 درجو سانتي ګراد پورې لوړه شوې ده او په ځینو برخو کې ان 200 درجو ته رسیدلې ده. پخواني ریکارډونه مات کړي دي. په ځینو ایالتونو کې د وچکالۍ په وجه ځنګلي ورونه لګېدلې دي. جمهور رئیس بایدن د لویدیځو ایالتونو د گورنرانو یو عاجله غونډه رابللې ده. د متحده ایالاتو په ځینو ایالتونو کې د کووېډ 19 د وبا په وجه د اقتصادي فشار د زیاتېدو لامل زیاتره خزې د سخت جنین او د خپل حمل د ځای کولو په غرض د واشنگتن ډي سي کلینیکونو ته رجوع کوي، نو غواړي چې اولاد وزګي. د نیویارک د ایالت د منهټن د ناحیې څارنوالان په دې هفته کې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر شخصي شرکت ټرمپ اورګنایزیشن باندې رسمن د جرم د ارتکاب د تور په لګولو فکر کوي. د نیویارک ټایمز رسپاند د شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې څارنوالانو د ټرمپ د سازمان یو شمېر لوړ پوړي مسؤلین او چلوونکي په څو مواردو کې پټګۍ او برګۍ تورن کړي دي. د برما یا میانمار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې مفتشي میرمن پاملا پیټن د توقیف او اسارت په دوران کې پر ښځو قیدیانو باندې د برما د پوځیانو لخوا د جنسي تورونو غندنه کړې ده. د فرانسې خبری اجانس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت لمخې د کولومبیا د جمهور رئیس ایوان دوک د سپرلی په هلیکوپټر باندې د وینزویلا له سرحد سره څیرمه د ټوپکو ډزې شوې دي، خو ښاغلی ایوان په دغه پیښه کې روغ رمټ بچ شوی دی. او د یو تازه ریپورت لمخې جمهور رئیس اشرف غنی او ورسره ملګری یو لوړ پوړی دولتي هیات متحده ایالاتو ته د رسمي سفر په پای کې د شنبه په ماخوستن کابل ته ورسېده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره په سپینمانی کې وکتل او د افغانستان او امریکا د اړیکو په نوي فصل باندې خبرې وکړې. د ملاقات څخه وروسته دلته په واشنگتن کې جمهور رئیس اشرف غنی په یو خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. دا چې جمهور رئیس اشرف غنی په دې کانفرنس کې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن سره د افغانستان د اړیکو په حق لته وویل، نور معلومات به د خپل همکار وحید فیض څخه واخلو.
ولسمشر بایدن سره تلیدنی ورسته ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا سفر یې بریالی و او زیاته کړه چې د امریکا حکومت د افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو له کانګرس څخه غوښتنه شوې ده او کانګرس کې ورته ډاډ ورکړ شوی چې په دې برخه کې به اوچت ګامونه واخیستل شي. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې وویل چې د امریکا حکومت په خاصه توګه ولسمشر جو بایدن ورته د دوامدار همکاري ډاټ ورکړې دی او په تیر د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په اړه ورته ویل دي. په مشخصاتوګه خاغلی بارن په کومالیدنه کې چې ولسمشر غنی سره و هغه ویل چې افغانان باید خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي چې څه غواړي. په دې ملاقات کې ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امریکایانو چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوی دي د درناوي مراتب وړاندې کړل. همدارنګه ولسمشر غنی د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د ایستلو په حق له جمهور رئیس بایدن پریکړه تاریخي وبلله او زیاته کړه چې په دې سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوې باب پیل شو. ولسمشر غنی په خپل خبرو کې ویل چې موږ دلته راغلی چې ستاسو د پریکړې درناوي او ملاتړ وکړو. د جو بایدن د پریکړې مخې ټاکل شوی چې بهرنی ځواکونه د افغانستان د همدی روان کال د 2020 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې ووځي. ولسمشر غنی په خپل خبرو کې دا هم ویل چې د امریکا سره د اړیکو د نوي باب نه خوښ او راضي دي. همدارز ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن سره هم ولیدل. د دفاع وزیر ویل چې اجازه راکړه چې یو ځل بیا ټینګار وکم هماغه شان چې د امریکا د دفاع وزارت په ژوره توګه د افغانستان په امنیت او ثبات کې پانګونه کړې ده او څارنه کړې ده. د مذاکراتو لارې د یو توافق رسیدو ته دیو پلوی دي چې جګړه وسره پای ته ورسیږي. همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ یادونه وکړه او ورباندې ټینګار وکړ چې دوی به خپل همکاریو ته دوام ورکړي. واشنگتن ته د دوه ورځې سفر په ترڅ کې ولسمشر محمد اشرف غنی د کانګرس یا د سنا مجلس زینو استال سره وکتل. په افغانستان کې د امنیتي مسایلو او افغانستان سره پر دوامدار همکاري باندې خبرې وشوې. په ټول کې ولسمشر محمد اشرف غنی چې یو حیات هم ورسره وو د پنځم په ورځ واشنگتن ډی سی ته راغی او خغلی غنی او ټیم د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترڅنګ د کانګرس د مهم غړو د دفاع وزیر د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر د ملي امنیت د سلاکار او د هغو امریکایانو سره وکتل چې په افغانستان کې نظامی خدمت کړی وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او د امریکا د جمهور رئیس بایدن ملاقات پاکستان په کم نظر ګوري او د پاکستان د دغه ملاقات څخه تمه څه ده؟ موش په پېښور کې افغانستان ته د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند سره مرکه کړې ده.
مومند صاحب، تاسو د غنی ولسمشر غنی د ولسمشر بایدن سره ملاقات څه ګوري او پاکستان د دغه په حواله باندې څه نظر لري کوریدونکو ته وایي؟
غنی او د بایدن ملاقات زما په نظر باندې څه نتیجه ورنکړه. صد د پارا اشرف غنی تلې او غداو چې امریکې تدافعاست کی چې یا خدای خپل قوت کوم نه ده تک سات نور ساتي او یا بیا په پاکستان او په طالبانو باندې فشار واچي چې هغه په دې موجوده نظام کې شامل شي. په دې دوه ځغو کې ورته د امریکې رئیس جمهور سره یقین دی نه ورنکړه او څه تسلی ورنکړه او دا غینه د نتیمنګ وباسو کینه چې او چې دا ما دا پروسس چې کومه دا هم دا سنت روانه ای او پای چې د کابل حکومت او طالبان په خپل کې دغه ته ورسی او دغه دوزنامه ته ورسی هغه چې کوم نه هغه کې دن کې نه دا نو ما په خیال باندې دا میټینګ چې کوم نه دا پیل شو دا یو کوشش وو. اشرف غنی ته معلومه و چې د دې نه ډیر څه امید نشي کېدی خو یو کوشش هغه کاوه ځکه چې هغه ته پته چې دغه حکومت چې کوم نه خطرات کېدی او هغه ډیر د پاتې نه دی نو دا یو کوشش وکړو خو
پاکستان سره نظر لري دغه ملاقات د پاکستان د پرسمره اهم او کتاسو د یو ناکامه ملاقات کګړینو پاکستان تر دې ګټه یا تاوانونه سدي
پاکستان تبا چې دا معلومه وي چې دې ملاقات نه سره جوړیږي نه ځکه چې ک پاکستان ته دایوي دیشې مې وینو پاکستان په طالبان باندې اثر شته او کنټرول پې نشته دغه خبردارۍ چې کوم اساسي مسائلې دي د افغانستان په دغه باره کې د مستقبل باره کې په هغه کې طالبان د چا خبره نه اوري هغه چې راشل کاله جنگ جګړو کړه دومره نقصان نه تلفاتونه وشو نو په دې وخت کې وسه د خپل ټول قرباني یا جدوجهد یا څه دا د پاکستان په وینا باندې د بل هیواد په وینا باندې هغه نه ده قرباني نو په دې خبر پای چې پاکستان د کوم واکمن یې هم ځان کو پاکستان کې د موجوده حالاتو کې دا خبرې کوي چې کچر تپ په زور چې قبضه وکړه په کابل باندې نو موږ به چې کوم د خپل پول بند کو دا به کو آب وو دا خبرې هم د ګراوند ریلیټیز نه چې کوم د ځمکې حقایق دي دا غیر خلاف دي نو پاکستان په کار چې په دې وخت کې لکه شانتي ځان راټول کی او د دې انتظار وکړي چې طالبان او د افغانستان دولت یو نو نامیت رسی او کنه رسی او دې ته پکار دا چې مکمل غیر جانبدار وي او نه د طالبانو او نه د بلچ امرسته کوي نه مخالفت کوي ځکه چې د مخکې نه هم په افغانستان کې د پاکستان خلاف دې رضایت چې کوم نه نو دا پیدا شوی دی او اوس کدی وخت دی یو طرف وادي په طرف واخلي دا غیر نه بدا د پاکستان خلاف
افغان حکومت او طالبان د لوزنامې یا د موافقې خبره تاسو وکړه د دغه امکانات تاسو په نظر کې څومره زیات دي یا څومره کم دي څنګه دي
ډېر کم دي ډېر کم ځکه چې وخت ډېر کم پاتې شو او طالبان مخکې روان دي هغه چې کوم دي نو ډېرې سړي او ډېر اوسوالي ونیولې په دې تیرو دوه میاشتو کې او غي مخکې روان دي او د افغان ملي ورته چې کوم ده د هغې حوصلې چې کوم نه ډېرې داندې شوي دي او هغوی په ډېر لوی تعداد کې راځي او چې کوم دی تسلیمېږي سره د ټانکونو سره د راکټونو هغې تسلیمېږي او سره د نور آرمر هغې تسلیمېږي نو دې خبرې د هغې مورال نور هم زیات خراب کړی دی زه فکر نه کوم چې د هغې اوس وخت پاتې دی اوس وخت ډېر په دې راتلونکي دوه درې څلور ورځو کې به دا دغه چې کوم دی ډېر زیات اساسي تغیرات پر راشي په افغانستان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر ویلي چې هغه امنیتي منصوبین به مجازات کړي چې له ولسوالیو څخه یې په دفاع کې ناغېړي کړې ده نور حال زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هغه امنیتي منصبینو ته بل عدلي او قضایي ارګانونو څخه د سزا ورکول غوښتنه وکړي چې د په وینا د ناغړۍ له امله د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې عبدالستار میرزا کول چې نن د پکتیا د امنیتي وضعیت د څېړنې په مخه د ولایت ته تللی و د حکومتي چارواکو او ولسي خلکو یوې غونډې ته وویل چې د همدې مسالې د څېړنې په خاطر یو جګپړی پلاوی ټاکل شوی او ډېر زر خپل تحقیقات پیلوي
په دې برخه کې موږ د جلالتمار جمهور رئیس کوم ده چې یو چړنه روانه ده د ما حیات من د ما سره راته چې دوه مالیکوټر نو هغه مکمل ارزونه کوي هغه چا چې نقص کړی ده هغه چا چې غفلت کړی ده هغه چا چې ناغېړي کړی ده او هغه چا چې خپل مسؤلیت په درسته توګه نه دی ادا کړی هغه به جزا ویني دا د اتمی ده
د تیر یوې اونۍ په موده کې د وسلوالو طالبانو په لاس د پکتیا د اوو ولسوالیو میرزا کې سید کرم احمد ابا اریوب جزی ډنډې پټان سمکنی او جانخیلو د سقوط راپورونه ورکړل شوی د پکتیا حکومتي چارواکي وایي چې لپارون رئیس سید کرم میرزا کا او احمد ابا ولسوالۍ بیرته نیولی او د نورو د نیولو عملیات دوام لري د کورنۍ چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کال په ګردیز کې خبريالانو ته وویل وسلوالو طالبانو کوخخ کاوه چې له یادو ولسوالۍ څخه په لاس ورغلي مهمات وسلې او نظامی موټرې د ډیورنډ کرخې بلې غاړې ته واړوي د پکتیا د ولیلو دفتر په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د ولسوالیو د بیرته نیولو په نظامی عملیاتو کې ګڼ شمیر طالب جنگیالیو ته مرګ ژوبله هم وخت خو په دې اړه یې کارا شمیر نه دی په ګوته کړی. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د افغان حکومتي چارواکو د یادو تازه څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنم شباشتن ده امریکا جاغ آشنا رادیو سخه رپورتونه تا دوام مرکبو. ده آمی روختی وزارت سرپرست وای پا افغانستان که ده دلتا پا نوم ده هندی بانی ویروس پا پراخه کچه خبر سوی چه لعمله پا اکثر ولایتونه که روختونه ده کرونا ویروس پا ناروغی ده اخته ناروغانو سخه دک دی. ده آمی روختی وزارت وای ده پوهنتونونو او شوانزویو ده بیرت پرانیستلو پا یوی تره کار روان دی. نور تفصیل زمر ده خبریال اکرام شنواری پر رپورت که باوری.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شنبې په ورځ د دلتا په نوم د کرونا وایرس د بڼې پیښې چې لومړی په هند کې سرایت کړی و په دغه هیواد کې په پراخه کچه خپرېدل تایید کړ. د دغه وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح خبریالانو ته وویل چې د کرونا د دلتا وایرس په افغانستان کې اوس په پراخه کچه د خپرېدو په حال کې دی.
موږ په دې وتوانېدو چې د دلتا ټایپ کرونا ویروس جینوټایپنګ ظرفیت مرکزي لابراتوارو کې ایجاد کړو او د نولس سمپلونه چې موږ وړمه ورځ ټیسټ کړ یولسې دلتا نه ووت او اته نوري انګلیسي دي. دا ښیي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس دلتا شکل ډیر په وسیته خپور شوی دی او دا خپل یو عمده لامل دی د واقعاتو زیاتوالی او د واقعاتو وخامت.
ډاکټر مجروح د دغه سمپلونو ټیسټ پر اساس ویل چې په افغانستان کې د 15% څخه 30% پورې د کرونا پیښې د دلتا ویروس د بڼې پورې تړاو لري. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې د کابل په ګډون په شمېر ولایتونو کې روغتونونه د کرونا ویروس د ناروغانو څخه په بشپړ ډول ډک شوي دي.
موجوده امار وزارت کې دا شی چې د اخرنی وقایوي اهتمامات او کنټرولي تصامیم چې موږ ونیوي د دې سره سره چې په ټولو څنګه کې په منظم ډول نه دی تطبیق شوی خو بیا هم ډیر مثبت اغیزي ګراف باندې درلود. په دې معنی چې په هغه سرعت په هغه تیزوالی چې مخکې دی نه چې موږ مکاتب او پوهنتونونه رخصت کو ویروس سرعت په هغه حالت نه دی یو څه ټیټ شوی دی، سرعت یې ټیټ شوی دی خو منتها تر اوسه هم پرېدو په حال کې ده.
ډاکټر مجروح ویل چې په عمومي ډول په افغانستان کې د مشکوکو پیښو په مثبت کېدلو کې 1% کموالی راغلی او هم د کرونا ویروس د ټیټ اندازه 9% او د مشکوکو پیښو د مثبت کېدو کچه 8% زیاته شوې ده.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټوالی خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعضی ولایاتو کې افقي حالت کې یو خو ملي سطح چې موږ ګورو تر اوسه هم وقت مخ پر زیاتېدو ده او دا غې نه بدتر دا دی چې د روغتون د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ پر زیاتېدو ده. ټول ولایاتو کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د عامې روغتیا وزارت د شنبې ورځې نسبي شمېرې ښیي چې په تېرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا ویروس 1015 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره په دغه هېواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 14,220 ته رسېدلی دی. همداشان په دغه موده کې څو کسان د کرونا له ناروغۍ بیرته ښه شوي او شپږ په دوستانه نور په دغه ناروغۍ په تیرو څلورو ساعتونو کې مړه شوي دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح خبریالانو ته وویل چې د امریکا له خوا افغانستان سره مرسته شوې د کرونا ویروس واکسین به د خلکو هغو کټګوریو ته تطبیق شي چې د نورو په نسبت پر کرونا د اخته کېدو احتمال زیات دی. هغه ویل چې دا واکسین به د جولای د میاشتې تر اوومې پورې افغانستان ته راورسیږي. ډاکټر مجروح ویل چې د امریکا له خوا افغانستان سره مرسته شوې واکسین یو ځل او یو دوست خلکو ته تطبیق کی. همداشان د عامه روغتیا وزارت سرپرستی ویل چې دغه وزارت د خصوصي پوهنتونونو او ښوونځیو د مسؤلینو سره د پوهنتونونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره په یو ګډه کړنلاره کار کوي چې ټاکل شوي د دی ولې تر پای به دا کړنلاره بشپړه شي. افغانستان حکومت د یوې میاشتې راهیسې د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او له دوو اونیو راهیسې په ټول افغانستان کې ښوونځي پوهنتونونه او د خلکو د ټولېدو مرکزونه تړلي چې اوس د دوه نورو اونیو لپاره هم په ټول افغانستان کې دا بندیز غځول شوی دی.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غاک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د می د مش په اخر کې د البانیا په خوانه لوړ رتبه سیاسي شخصیت صالح برشا د څرګند اداري فساد په ارتباط د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. صالح برشا د 1992 کال نه تر 1999 کال پورې د البانیا د دوهم جمهور رئیس په حیث وظیفه سرته رسولې ده او د هیواد د صدراعظم په حیث له 2015 کال نه تر 2013 کال پورې کار کړی دی او په څه باندې 13 کالو کې د پارلمان د یو غړي په حیث پاتې شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په یوه لیکل شوې وینا کې ویلي په خاصه توګه د البانیا د صدراعظم په حیث په خپل رسمي وظیفه کې برشا د فساد په عملو کې دخلو چې په دې کې د عامه بودیجې اختلاس او په عامه پروسس کې مداخله شامله وه. د خپل ګټې لپاره له خپل قدرت نه کار اخیسته چې خپل سیاسي متحدین او د خپل کورنۍ غړي د البانیا د عوامو د باور په قیمت شتمن کړي چې په حکومتي موسسو او کارکونکو کې لري. برسیره پر دې د خپل لفاظي څرګندوي چې د غواړي د مستقلو تحقیقاتو د فساد ضد کوششونو او د حساب کتاب د ورکولو په قیمت خپل ځان د خپل کورنۍ غړي او خپل سیاسي متحدین وژغوري. د اداري فساد په ارتباط د غوړه کېدو معنا دا ده چې صالح برشا د میرمن او دوه ماشومان امریکا ته د سفر کولو مستحق نه دي. د نړیوال بانک په قول اداري فساد د بې اعتباري یا د جنایي تیری یوه بڼه ده چې د هغه کس یا سازمان لخوا سرته رسول کیږي چې د قدرت مقام ورته سپارل شوی وي چې یو ډول ګټه ورنه لاسته راوړي یا د خپل شخصي مفاد لپاره له قدرت نه غلطه ګټه اوچته کړي. په حقیقت کې قوي شواهد شته ډېر فاسد ملکونه د دې میلان لري چې د بشري پرمختګ ټیټې سطحې ولري. د شفافیت بین المللي موسسه چې یو غیر دولتي سازمان دی په دې باندې کار کوي چې اداري فساد څرګند کړي او د هغو جنایي فعالیتونو مخه ونیسي چې له دې نه راولاړېږي احتمال لري اداري فساد د اوږدې مودې په اقتصادي وده باندې تاثیر وکړي. له دې لارې په پانګه اچونه، مالیه، په عامه لګښت او په بشري پرمختګ باندې تاثیر کوي. په حقیقت کې اداري فساد په ټول نفوس باندې د منابعو په مساوي ویشلو کې تاثیر کوي. د عاید نابرابري زیاتوي، د ټولنیز خیرخیرګڼې د پروګرامونو مؤثریت ته تاوان رسوي او بالاخره نتیجه د بشري پرمختګ ټیټه سطح کېږي. ښایي دا په خپل وار د اوږدې مودې دوامدار پرمختګ اقتصادي ودې او برابرۍ ته تاوان ورسوي. په بل عبارت اداري فساد د پرمختګ په مخ کې یو مهم خنډ دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن انویل زه په دغه غوراوي سره د البانیا په ډیموکراتیک موسسو او په حکومتي پروسس کې د حساب کتاب د ورکولو او د شفافیت او د البانیا د مامورانو د اقداماتو په ضرورت باندې ټینګار کوم. دغه غوراوی د امریکا په هغه ژمنه باندې ټینګار کوي چې د سیاسي اصلاحاتو د ملاتړ کولو لپاره یې کړی ده چې دا د البانیا د ډیموکراتیکو موسسو کلي ده. امریکا تل د البانیا د خلکو سره ولاړه ده. د بهرنیو چارو وزارت به تل د دې په شان صلاحیتونه کار واخلي په دغه سیمه او نړۍ کې د فاسدو اکترانو لپاره حساب کتاب ورکول پیاوړی کړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زمرد خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.